افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتیکو استازولیو د فعالیت هرکلی کوي او غواړي چې نور هیوادونه هم په دې هیواد کې سفارتونه پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ضیا په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل په دې کتنه کې چې نن یې ترسره کړه ښاغلی متقی ته د خپل ماموریت په اړه معلومات ورکړل او د ښه ماموریت د ترسره کولو په برخه کې د اسلامي امارت همکاري او همغږي لازم وبلل. د ښاغلي احمد ضیا په وینا ښاغلی متقی هیله څرګنده کړې چې د یو نامه استازولۍ د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او ګټور تعامل په برخو کې خپل رول ولوبوي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه یې په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ګواښ پېښ کړي او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. تر دې مخکې د طالبانو مشر تېره اونۍ په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هیڅکله به هم د نړیوالو سپارښتنې ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره د ښه تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو پر خوندي کېدو ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي درې نیم میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه انکار کوي. دې وزارت ویان نت پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. جرمنی د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د روان 2023 او 2023 کلونو لپاره د نورو 55 میلیون یورو د مرستو ژمنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم کوونکې ادارې او چا په خپل ټویټر پاڼه چې په ټویټر پاڼه وبخې د جرمني د دې مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې جرمني په روان کال کې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د ژوند ژغورنې د بیړنیو مرستو لپاره د 50 میلیونه یورو مرسته کړې او هم یې د راتلونکي کال لپاره له دې صندوق سره د 15 میلیون یورو مرسته ژمنه کړې ده. جرمني د بسپنې دې صندوق دوهم لوی مرسته کوونکی بلل شوی چې د مرستو اندازه یې له 2014 کال راهیسې 152 میلیونو 600,000 یورو ته رسیږي. اوکراینی چارواکو پر ملکي وګړو غږ کړی چې په عاجله توګه له سلوویانسک ښار څخه ووځي ځکه چې روسیې د اوکراین په دونیسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په یو استخباراتي راپور کې نن وویل دی احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل وریځ او باد د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 20، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 40، کندهار د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 90، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 16 او ټیټه 40، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 16 او ټیټه 10.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان په هره برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي.
په هر پړاو کې شاهد و چې طالبانو له خلکو سره د هغوی د لاسته راوړنو چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې.
د افغان معترضو ښځو په نوم غورزنګ بیا وایي هیڅوک د افغان ښځو استازیتوب نشي کولی او نه هم د برخلیک په اړه پریکړې کولی شي. دا به هم واورئ چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري.
مختبی نعنا سی ما جای نعنا تختو نعنا پینسل نشون نکلم شون شیش هایی کلم
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر احمد خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتیکو استازولیو د فعالیت هرکلی کوي او غواړي چې نور هیوادونه هم په دې هیواد کې سفارتونه پرانیزي. په عین حال کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هم د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ګواښ پېښ کړي او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله وایي د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سرخی او پیاوړي ډیپلوماټیکی اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب وایاندویانو رسنیو ته لیږلی او یوه کاپي ازادي راډیو ته را رسېدلې پکې لیکل شوی. دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې ښې او پیاوړي ډیپلوماټیکی اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو رابللې وه ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د ملا هبت الله په اختریس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ملا هبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لورې 15 توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یوه سرحدي ښار توغول شوي خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. ملا هبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې خو د اقتصاد پیاوړتیا بیا رغونې او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې نږدې 15 میلیونه ماشومان له خوار ځواکۍ سره مخ دي چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دینی او عصري زده کړو ټینګار کړی خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته یې هیڅ اشاره نه ده کړې. هغه څه چې د پرانیستو پرېکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کېږي. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. ملا هبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمنه بللې او له ژورنالیستانو یې غوښتي چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي خو په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي او شکنجه شوي دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې دوه خبریالان بندیان دي.
تغرز به ورسته د افغان مترزو خزو په نوم د غورزنګ د غړو څرګندونې واوري چې وایي هیڅوک د افغان خزو استازیتوب نشي کولای او نه هم د برخلیک په اړه پریکړه کولای شي. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه له نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل سره په کابل کې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد ضیا په یوه ټویټ کې ویلي دي چې متقی هیله څرګنده کړې ده چې د یو نامه استازولۍ د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او ګټور تعامل په برخو کې خپل ولوبوي. یو نامه د دغې کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو ښاغلي پوتز له دې کتنې مخکې په یوه ټویټ کې چې یو نامه په خپلې پاڼې خپور کړی ویلي چې د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پوتزل چې له 2018 کال نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې یوناما خبر کړی د غرض افغانستان ته د رسیدو او د خپل دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. لبلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي درې نیم میلیارد ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. نت پرایس پرون نو وخت په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې ویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هر برخه کې کړي ژمنی نه دي پر ځای کړي. نور په دې راپور کې
امریکا یو ځل بیا طالبان پړو بلل چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره په کور دننه او نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره وعده کړې و چې د هغوی استازولي به کوي او غوښتنې به یې مني، خو داسې مهال چې د حکومتوالۍ دعوه هم کوي په هر کچا له افغانانو سره د خپلو ژمنو په عملي کېدو ناکام شوي دي.
په هر پړاو کې شاهد وو چې طالبانو له خلکو سره د هغوی د لاسته راوړنو چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې. د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او دای روښانه کړي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو لګکیو او له دې ډلې د مذهبي لګکیو حقونه خوندي شي.
طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، خو له دې وړاندې طالب چارواکو تل ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د ټولو ازادیو ته درناوی کیږي. مګر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ډیرو بشرپالو ادارو راپورونو کې طالبان د بشري حقونو په نقص تورن شوي دي. خو پر طالبانو له دینی وقو سره سره د امریکا اندېښنه په افغانستان کې اقتصادي ناورین ته هم ده. له همدې عمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په خپل پرونی خبری کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته کړه متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان د بانکي زیرمې څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د ورکړې لپاره یو لار پیدا کړي. هغه زیاته کړه دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دې پیسو افغانان ګټه واخلي نه طالبان. نت پرایس دا هم ویل دوی په تخنیکی توګه په دې کار کوي چې افغانانو او خپل سیمایزو شریکانو سره په ګډه داسې یو کار وکړي څو په افغانستان کې اساسي لوی اقتصادي مسایل حل شي. طالبانو په ځلونو له امریکا وغوښتي چې د افغانستان بانکي زیرمه آزاد کړي، خو امریکا لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. تیره اونۍ د توماس ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره په دوحه کې ولیدل او د خبرو یو مهم بحث یې د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصونو، خو ښکاري چې په دې اړه دواړه لوري کوم توافق ته سره نه دي رسیدلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان معترضو ښځو په نوم غورځنګ وایي هیڅوک د افغان ښځو استازیتوب نشي کولی او نه هم د برخلیک په اړه پریکړه کولی شي. د دې غورځنګ یو شمېر غړي وایي طالبانو د خپل واکمنۍ له پیله تر دې دمه د افغان ښځو له حقونو سرغړونه کړې او ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې پرې بندیزونه او فشارونه لا زیات کړي.
د افغان معترض ښځو غورځنګ په ټولنیزو رسنیو د څو ویډیویي پیغامونو او بیان په خپرولو ټینګار کوي. هیڅوک هم د افغان ښځو چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي نفوذ جوړوي طالبانو سره د خبرو او د دوی په اړه د پریکړې حق نه لري. د دغو معترض ښځو له ډلې راضیه بارکسی ازادي راډیو ته وویل دوی د بیان او غوښتنې ځکه خبرې کړي چې څو موده مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو سره د ناسته وکړي. اغلی بارکسی وایي هیڅ بهرنۍ او یا کورنۍ ډله او یا هم سازمان نسی کولای د افغان ښځو استازیتوب وکړي او ټینګار کوي چې افغان ښځې هم نه غواړي طالبانو سره خبرې او ناستې وکړي. نوموړی وایي نړیواله ټولنه د پر طالبانو فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
دوی تر اوسه نړۍ او د افغانستان خلکو ته هیڅ هم نه دی وړاندې کړي پرته د بشر ځپنې، د ښځو د ځپلو او پرته له دې چې ورځ په ورځ د ښځو پر وړاندې د نه منلو قوانین جوړوي.
په ورته وخت کې د دې غورځنګ یو شمېر غړو په خواله رسنیو هم د لنډو ویډیوي کلیپونو په خپرولو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دې غورځنګ غړي هدا خاموش په دې اړه وایي،
طالبان سفید نمایی نکنه، آنها اصلاح پذیر نیستند. ما زنان افغانستان
د طالبانو سپیناوی م کوئ، هغوی د اصلاح کیدلو نه دي. موږ له طالبانو سره د افغان ښځو د ناستې د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د پرېکړې د لغوه کولو غوښتونکي یو. طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، افغان ښځې هغوی په رسمیت نه پیژني.
زنان افغانستان آنها را په رسمیت نمیشناسند.
د غوښتو په خواله رسنیو په یو خبر کړي بیان کې له طالبانو سره د افغان ښځو د ناستې د غوښتنې د لغوه کولو، پر طالبانو د بندیزونو د زیاتولو، په بشري جنایتونو د طالبانو تورونو کسانو ته سزا ورکولو، په افغانستان کې د صحرایي محاکمو د مخنیوي، د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنې تجربې ته په کتو دوی ته د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو د رسمیت ورکولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه شان په دغه بیان کې ټولو نړیوالو سیاسي او غیر سیاسي بنسټونو او ادارو نه غوښتل شوی چې د افغانستان د خلکو ګټو ته پام وکړي، د افغان مترزو خزم لاټر دی وکړي، په نړیوالو ناستو کې د افغان خزو راتلونکو ته جدي پام واړوي، او د غشان د طالبانو لوري د افغان خزو او ماشومانو د بشري سرغړونو اړوند شکایتونو ته رسیدنه وسی. هڅه موکړه د دغه خزو د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وینډویانه یې زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي دي، هغه څه چې ډیری افغانان او نړیواله ټولنه ترې راضي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سند روان میلادی کال د جولای په لومړۍ نیټه د افغان خزو د وضعیت پاړه دی وی سرری ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان خزو سره د دوی د حقونو پاړه ناشته وکړي، هغه څه چې تر اوسه د طالبانو له لوري کوم جواب نه دی ورکړل شوی.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل امنیه قومندانې وایي د ډاکټر انور الحق جبار خیل د مرموز قتل په اړه څېړنه کوي ترڅو معلومه کړي چې عاملان څوک دي. د دې قومندانې ویان وایي جبار خیل چې ځان فیلسوف بالا په خپل څرګندونو سره په رسنیو کې وایي پیژندل شوی انڅېره و دوه ورځې وړاندې په کابل کې د نامعلوم وسلو لخوا وژل شوی او جزئیات په دې رپورت کې.
دو ورځې وړاندې د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې د یو افغان ډاکټر انوار الحق جبار خیل جسد د هغه په موټر کې وموندل شو. د کورنۍ یو غړي د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل وژونکو یې هڅه کړې وه چې سر یې له بدنه جلا کړي. د دې ترخوا په سینه دوه مرمۍ ویشتل شوی و. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د هغه جسد یې د بګرامیو ولسوالۍ اړوند سید جمال الدین خرګوټ کې وموند او عدلي طب ته یې ولېږه. هغه زیاتوي امنیتي ځواکونه یې لا هم په هڅه کې دي چې د انوار الحق جبار خیل وژنه کې ښکېل کسان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو ته وویل د ډاکټر انوار الحق جبار خیل د وژنې پیښه څېړي.
د کورنیو چارو وزارت ته یو مسؤول ارګان په حیث هر هغه عمل چې د شریعت او قانوني مقرراتو پرته ترسره کیږي یو ناسم او موجه عمل ګڼي او هغه غندي.
د ډاکټر جبار خیل د کورنۍ یو غړی بیا وای نه پوهیږي چې دا کار چا کړی، ځکه دوی له کوم چا سره شخصي دښمنی او ستونزه نه درلوده. انوار الحق جبار خیل ځان ته د فیلسوف خطاب کاوه او پورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ډېری ویډیوګانې لاس په لاس کېدي چې پکې د ځینو اشخاصو او ترخوا د خپلو لاسته راوړنو په اړه جالبې څرګندونې درلودې. یو بحث دا و چې ګوندې ډاکټر جبار خیل رواني ناروغي درلوده، خو د هغه د کورنۍ یو غړی وای دا ناروغي دومره هم نه و چې په ټولنیزو رسنیو کې یادېږي. د انوار الحق جبار خیل د کورنۍ د یادغړي له قوله هغه په طبي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې د خلکو لپاره ډېر خدمت کړی او له دې شمیري د ابن سینا مؤسسې بنسټ ایښودنه د پام وړ بلل کیږي. د افغان ډاکټر داسې مهال په مرموز ډول وژل کیږي چې په هند کې د افغانستان سفارت وایي د دې هیواد په مهاراشترا ایالت یولا ښار کې ناپیژانده وسلوالو د خواجه ظریف په نوم یو افغان چې هند ته کډه شوی و وژلی دی. خواجه ظریف ځان د چشتي طریقې لاروی باله او په هند کې په مذهبي ډول یو شمیر پیروان درلودل. ان ټي ډي د هند پولیسو په حواله ویلي نوموړی د سېشنبې د ورځې په ماښام د یوې څلور کسیزې ناپیژانده وسلوالې ډلې لخوا وژل شوی دی، خو د وژنې لامل یې تر اوسه نه دی روښانه شوی.
لخبرونو ور اخوا
په افغانستان کې خلک لته رتو ورځو رئیس د لوی اختر په تیاری او بوختي خوسګنۍ اختر داسې محل رسیدي چې خلکو جیبونه او د سرخوانونه د پخوا پرتله تشوي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي د خوړو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. دغه وضعیت د خلکو پر رواني حالت څه اغیز کړی دی؟ زما همکار اسدالله لودی نن مخکې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له ارواپو ایمل صاپینه دا پوښتنه کړې دي.
په دې ورستیو کې دغه نوې تحولات چې رامنځته شو، نړیوال اقتصادي بندیزونه د بلې خوانه او همدارنګ په نړۍ کې د تحولاتو په نتیجه کې کوم چې دغه جګړه د اوکراین د همدارنګ د کورونا وبا په اساس چې کوم اقتصادي ټکنیتوب رامنځته شوی و، همدارنګ د اقلیم تغییر د نړۍ په سطحه باندې په عمومي توګه باندې د بیو لوړوالی او په خاصه توګه زموږ په هیواد باندې دغه اقتصادي بندیزونه او دا سیاسي بندیزونه چې لګیدلې دي او دغه تحول ډېر خلک بیکاره کړل، خلک د وظیفونه لری کړل او خلک خپل دندې له لاسه ورکړي. چې د رواني د لحاظه دغه د دندو د لاسه ورکول دا ډېر یو لوی روحي رواني فشار یا سټرس دی، کوم چې په دوامداره توګه د روان د تخریب سبب کېدلی شي او په مغز کې د نیورو ترانسمیټرونو حکم چې عصبي رواني فعالیتونه تنظیموي د هغه د کمیدا سبب ګرځېدلی شي او بل اخر په ټولیز توګه هم چې د ژور خفګان یا ډیپریشن د رامنځته کېدو یو عامل ګڼل کېدلی شي.
تاسو ته چې دغه کوم کسان مراجعه کوي دا اوس هم تاسو ویل چې کلینیک ته روان یي، خلک درته منتظر دي چې معاینه یې کړی یا ورته سلام مشورې ورکړي، د دغه کسانو یا د مراجعینو په شمیر کې مو څومره زیاتوالی راغلی تیرو کلونو ته په کتو؟
تقریبا دغه یو کال په حدودو کې چې دا مشکلات رامنځته شوي دي. ناروغان فوق العاده ډیر دي، خو هم ډیرو اوس د دې کچه لګ ډیر شوي ده، ځکه ما مخکې ارزو چې دلته یو ملټیپل سټرسز یا مختلف رواني روحي فشارونه چې هغه د اقتصاد کمزورتیا ده، د وظایف نشتوالی ده، د امکاناتو کمواله ده، دغه ټولو سره یو بل سره لاس ورکړی دی او د یو قوي رواني فشار په توګه د خلکو پر روان باندې عمل کوي. نو دې په نتیجه کې ناروغان فوق العاده ډیر شوي دي، بالخصوص د جوړ خفګان، ډیپریشن، روحي رواني فشارونو په نتیجه کې.
دغه ډول وضعیت چې اوس رامنځته شوی د ټولنیزو خوښیو پر مراسمو څه اغیز کړی دی؟ مثلا اخترونه زموږ او تاسو د خوښۍ مراسم دي، مثلا نورې خوښۍ موږ او تاسو لرو، د روان وضعیت چې تاسو تشریح دغه خوښۍ څومره متاثره کړی دی؟
دغه اختر چې کوم دی دا یو ډیره لویه لورینه او پرزوینه ده، د الله د خوانه مسلمانانو باندې چې په کال کې دغه دوه خوښۍ خلکو ته ډېر زیات امیدوارې دي، د پاره بعضې امادګیانې نیسي، د پاره بالخصوص دغه لوی اختر کې چې د باندې مسلمه ترې بحث د جامو اصلو د بازي میواجاتو خوراکي او مسائلو او وسایلو برابرولو د پاره د خلکو کې توانمندي نشته ده، نو یو قسم نا امیدي ده د خلکو په منځ کې.
صفای صاحب، تاسو دغه خبرې د اوریدونکو واوریدلې، د ټولو زرونه ډک دي څو کې چې په همدغه حالاتو کې هم دوی خپل خوخي ولمانځي او دغه وضعیت هدا اقل د اختر خوخي متاثر نه کړي.
زموږ توصيه دا ده خپل دغه د اسلام مبارک دین ته کسړې غلند نظر وکي او بیا د اخترونو هغه اساسات ته نظر وکي، نو د اختر په خپل د خوشحالي مشترک او اجتماعي خوشحالي ده یا ټولنیزه خوشحالي ده. دلته د روحي رواني فشارونه استرسونه هم ټولنیز دي، یعنی په ټولو خلکو باندې دي، او خوچا باندې بلک زیات یو څه یو اندازه بلک کمی یو اندازه بلکې نشو ویل چې ټول خلک روحي رواني فشار سره مواجه دي، هم دغه د مشکلات سره د اقتصادي، خو بیا هم یو تعداد خلک خدي او اندازه زما نظر دا دی چې دغه سټرس یا فشار هم اجتماعي دی، ټولنیز دی، او دا د اختر مسله هم یو ټولنیزه مسله ده، د خوښۍ مسله ده. زما د خلکو نه هیله ده چې دغه د قربانۍ چې په چا باندې کیږي دغه بدرې صحیح مساوي حصو باندې باید تقسیم شي، همدارنګه د غریبانو او د ګاونډیانو د دوی حقوق باید ورکړل شي، خوشحالی سر شریک کړل شي، او حتی دا غچا چې وسه کیږي هغه به وزلام سره اقتصادي مرسته وکړي، د لباس اخستلو یا د کورنۍ د غذایی موادو په اخستلو کې.
ارواپو ایمل صفایو د چې د اختر په درشل کې د افغانستان روان اقتصادي وضعیت پر خلکو له رواني پلوه څه ډول اغیز کوي په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړل. لکه څنګه چې مو واوریدل دی وایي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت ډیر خلک په ژور خفګان اخته کړی دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
او مخکله دی چې ستاسو څو پیغامونه درته خبره کړو، دا هم ورسته موضوع دی. نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې اویا سلنه خونځي ودانۍ نه لري، زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې د باد او باران پر مهال له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. بلخو د نورستان ولایت چارواکي وایي چې دا ستونزه له مرکز سره شریکه کړې ده. نور په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ودهو په نوم منځنۍ خونځې چې لوګدو کلونو رئیسی ویجاړ پروت دی، زده کونکی تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي زده کونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ او سرپناه نه لري، په سختو لارو له کلي ښوونځي ته راځي، خو کله چې باد او باران وي بیا یې ښوونځی رخصت وي. د عایشې په نوم د پنځم ټولګي یوه نجلۍ وایي:
مختبي مناناسی مجاګي نانا تختونه نه پنسل نه شون نه قلم شون شیشایي قلم.
نوموړي وایي: ښوونځی مو له کلي لرې دی، زه غواړم چې درس ووایم خو قلمونه کتابچې او کتابونه نه لرو. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی هم د نورستان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ودهو منځني ښوونځي ته ودانۍ جوړه کړي او د زده کړو نور لوازمات ورپوره کړي.
بیا دو کالونه بیا ویران شو، بیا موږ خوشحاله یم که بیا دا آباد شي، جنکان مې راشي یا ماشومانان راشي درس وایي، ډېر خوشحاله یم. اوس چټي ګرځي دا ماشومانان دلته راځي.
د نورګرام په ودهو منځني ښوونځي کې د محمد انیب په نوم ښوونکی هم وایي چې په ښوونځي کې تعلیمي اسانتیاوې نشته او کله چې موسم خراب وي زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې کیږي.
اوس سر نه لري او چت نه لري، کړکۍ نه لرو او نور سوکیګانې خو بیخي نه لرو، فراشونه هم نه لرو، حتی چې ماشومان کینی او خپل درسونه وایي. او موږ خپل هم سبایي چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو، او هلته زموږ سره نه فراش وو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیه نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
د ودهو منځني ښوونځي مدیر محمد نور وایي: په تیر جمهوري نظام کې هم دوی له حکومت نه ښوونځي ته د ودانۍ د جوړېدو او نورو تعلیمي اسانتیاو د برابرېدو غوښتنې کړې وي، او د طالبانو له حکومت یې هم ورته غوښتنې کړې دي.
تیر دولت هم څه نظر ورته نه ونه شو. اوس هم د دولت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه درې کلي ماشومان دلته راځي، لکه تقریبا ټوټل د دې جمله تعداد دی چې دی درې سوه شاګردان دوی هغه کېږي. مرم دی باد او باران سره دلته راته کوو، هغه نه شي کولی که آزمان بس ګډوډ غوندې موږ دې هغه سره مشکلات سره مخ.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي تاج محمد مطمئن وایي: هڅه یې پیل کړې چې له هرې ممکنه لارې د دې ولایت ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
انشاءالله موږ پلان لرو تر څو دغه ټولو مکاتبو دپاره تعمیرات جوړ شي، که د موسساتو لخوا وي او که د وزارت لخوا. د هرې ممکنو امکاناتو نه په استفاده موږ په پلان کې لرو، او بار بار دغه مشکلات شریکو تر څو موږ وکولی شو د تعمیراتو برخه کې لاسته راوړنې ولرو او تعمیرات را جوړ کړو.
د رسمي معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې په 214 ښوونځیو کې شپږ ډیر زر زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې له ډلې 14 زر نجونې او پاتې نورې هلکان دي. خو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زری آزادی راډیو کارپون کوردون کو ته سلامونه وایم. فضل السلام زموږ د ننګرهار ولایت د ساره کې غلجي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا پیغام تاسو ته پرېږدم. دا هلته نوي ټاکنې شروع شوي دي، دا د انجینران راغلي دي په غونډې توضیح کړي دي، غونډې غریبانان یې پریښي دي، غونډې مالدار خپل منځ به تسنډه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې آزادي راډیو ته وړاندې کوم. له بشري نهادو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دغه مرستې کومکونه چې د افغانستان د هر مظلوم وګړي سره کوي باید طالبانو ته په دې کې ونډه ورنه کړي، په دې خطر چې هغوی خپل ځان لپاره، د خپلو دوستانو لپاره، د خپلو خپلوانو لپاره ویشي، او هغوی مستحق نه دي او هغوی ته ورکوي. باید دوی چې هر څه کوي په خپل لاس هغه حقدار ته ورسوي. نو دا زموږ جدي غوښتنه ده. یعنی دا داسې خبره نه ده چې د افغانستان په یو ولایت کې، ټول افغانستان کې باید بشري حقونه او هغه مرستندوی ټولنې چې دي، موسسات دي او که شخصي وي، هغوی ټول باید د خوار غریب مظلوم سره چې مرستې کوي باید په خپل لاس یې وکوي، او نه د دوی په لاس باندې. ولې دوی چې دي په دې کې درغلي کوي او خپل یو یتیم او د شهید په نامه یې ویشي، نو دا زمونږ په کلکه غوښتنه دي.
رحمت رغمان د خوست ولایت څخه ستاسې سره وصل یم. د حکومت لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په خوست ولایت کې په څارویو کې رقم ناروغي خپره شوې ده. هیله کوم چې دا هم د وطن یوه لویه سرمایه ګڼل کېږي، او دې ته یو لوی ټیم جوړ کړي، دې ته دوا دپورې درمل او باید پیدا کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.